ډیر بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه ځوان فکر خبرونه د ځانګړې شوې د وړاندې باز ما همکاران خپل پروګرام تاسو ته معرفي کړو. په دې خبرونه کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري هم برخه واخلي. خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو، خبرونه زحمت شي وړاندې کوم. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر ماموریت خبري کوي. نن په نړۍ کې د ایډز ناروغي نړیواله ورسته او د کورونا وبا په برخه کې د امریکا د ولسمشر سلاکار استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس لاري غونډه کوي. دا د ورسنۍ غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې د دغه پوځي تړون ماموریت په افغانستان کې ستونزمن شوی دی، ځکه چې د دې تړون مهم غړی د امریکا متحده ایالات غواړي چې د جنوري تر 15 خپل 2000 پوځیان له افغانستانه وباسي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ تر غونډې یو ورځ مخکې وویل
هیڅوک نه غواړي چې تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې سي. په راتلونکو میاشتو کې به خپل حضور حالاتو ته په کتو وارزوو. په یوه سخته دوه لارې کې یو.
شاغل ستولتنبرګ زیاته کړه که ځواکونه له افغانستانه باسي، دا خطر شته چې دا سیمه د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل شي او که پاتې شي دا ویره شته چې یو اوږد ماموریت به یې له شخړو سره مل وي. امریکایي ځواکونه د ناټو د پوځیانو هوایي ملاتړ کوي او د ترانسپورت او لوژیستیک په برخو کې مرسته ورسره کوي. ناټو په افغانستان کې اوس نشته 12 سرتیری لري. د میدان وردګ چارواکو د هغه پاتې 12 کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې له خپلو نورو ملګرو سره وسلوالو کسانو له ځان سره بیولي وو. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفزي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې قومي مشرانو د دغو کسانو په خوشی کېدو کې رول لوبولی.
تیر شپه د میدان وردګ ولایت د علما او قومي مشرانو مخورو په منځګړیتوب او دولتي ادارې په هڅو پاتې 12 کسان هم له خپلو کورنیو سره یو ځای شول.
د لندې پر 15 منټه د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان وو د وسلوالو کسانو له خوا له موټره شکته شوي وو چې یوه ورځ وروسته یې د قومي مشرانو پاته 12 سنه خوشي شوي وو. د دغه ولایت چارواکي وایي دا ټول برمته شوي ملکي وګړي وو چې طالبانو نامعلوم ځای ته بیولي وو، خو طالبانو تر اوسه د دې ادعا ځواب نه دی ویلی. د بغلان پولیس وایي د سمنګان بغلان د لارې په اوږدو 2 تنه مخالف وسلوال وژل شوي او 6 تنه ټپیان شوي دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشار ازادي راډیو ته وویل پر دې کسانو امنیتي ځواکونو پرون ناوخته هغه وخت برید وکړ چې دوی د مسافرو له موټرو پیسې اخیستې. د بغلان سمنګان لاره په شمال کې ولا نه امن لارو څخه ده. د کونړ د ښځو د چارو ریاست وایي په دې ولایت کې د ښځو خلاف تاوتریخوالی ډېر شوی دی. د کونړ د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل د تیرو کلونو په پرتله د ښځو خلاف د تاوتریخوالی پیښې ډېرې شوې او یو لوی علت روان جنګونه او د لیک لوست کموالی دی.
د جنګونو او د دې ټولو تلفاتو قرباني مېرمنې دي. دا کوم مشکلات چې په ټولنه کې مست راځي لکه چې ده دا به سوادي ده. خو چې تمه سواد ولرو خپل تعلیمات پوره کو نو موږ هیڅ کله فاميلي جنګونه زمونږ نه صدر راځي. په ټولنه کې زمونږ جنګ نشکړي صدر راځي.
مېرمن سهیلا زیاته کړه هڅې پیل کړي چې ښځې او نارینه د یو بل له حقونو خبر او تاوتریخوالی کم کړي. د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خپره شوې ده. د ایچ آی وی او ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشي وویل د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډایه خلکو لپاره نه دی. وانی بینیما په یو بیان کې وویل چې نړۍ باید له هغې تېروتنې زده کړه وکړي چې د ایچ آی وی په وخت په میلیونونو کسان په مخپوته هیوادو کې د درملنې ته د انتظار لپاره مړه شول. د ملګرو ملتو د راپور له مخې چې تېره اونۍ یې خپور کړ پروسه شکال 12 میلیونه کسان چې په ایچ آی وی اخته وو درملنه یې ترلاسه نه کړه. په ټوله نړۍ کې تر 38 میلیونه ډېر کسان اوس په ایچ آی وی اخته دي. د 80مې میلادي لسیزې له پیله چې د ایډز ناروغي پیل شوې ده تر اوسه یې په نړۍ کې نږدې 30 میلیونه کسان وژلي دي. له 1988 کال راهیسې د ایډز نړیواله ورځ هر کال د ډسمبر په لومړۍ لمانځل کیږي. وړاندې د ځوان فکر په خپرونه کې د ایډز ناروغي په اړه بحث لرو. هغه ډاکټر چې د کورونا ویروس د خطر د څرنګوالي په اړه یې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته مشورې ورکولې له دندې استعفا وکړه. ولسمشر ټرمپ ته د ډاکټر سکاټ اټلاس مشورې پوسپینه مانی کی د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې ټیم له نظر یو سر پټکار کیوي. نو موړي د کورونا وایروس د خورېدو د کنټرول لپاره د قرنټین مودې پر اوږدولو د شونځو پر تړلو او د ماسک اغوستلو پر اهمیت شک شوده. د امریکا د ساري ناروغیو وتلي متخصص انټونیو فوچی د ډاکټر اټلاس پر هغو معلوماتو انتقاد کاوه چې ولسمشر ټرمپ ته یې ورکول. ښاغلی فوچی هغه معلومات ناسم او تیر ایستونکي بلل. اټلاس د اعصابو ډاکټر او په پرله پسې ډول د ماسک اغوستل بې اهمیته شودل. د نړۍ د موټر د ځغاستې د فورمول یو موټرو اتل لویس هاملټون په کورونا وایروس سخته شوی دی. هاملټون به اوس د اونۍ په پای کې په بحرین کې د موټر د ځغاستې په وروستیو لوبو کې له ګډون کولو بې برخې شي. د هاملټون د کورونا ازموینه تېره اونۍ درې ځله وشوه خو هر ځل منفي وه. خو د ده ډلې ویلي دي چې د دوشنبې په سهار چې کله دی له خوبه ویښ شو د کووېډ 19 نښې یې لرلې او چې کله یې معاینات وشول تست یې مثبت و. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي. نن د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز سره د نړیوالي ورځ سره برابر ده. ایچ آی وی ایډز په نړیواله کچه خطرناک ناروغي بلل کیږي. افغانستان هم هغه هیواد دی چې په ایډز اخته ناروغان لري. د روغتیا نړیوال سازمان د اټکلي شمیرو لمخې چې نږدې 8000 افغانان په دې ناروغي اخته دي. د دسمبر لومړۍ نیټه هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د ایډز ناروغي د مخنیوي او له دغې ناروغي سره د مبارزې په برخه کې د عامه پوهاوي ډیرولو لپاره منځل کیږي. ملګرو ملتونو د دغه ناروغي لپاره سکهال نړیوال پیوستون او ګډ مسؤلیت شعار ټاکلی دی. ملګری ملتونه وایي سکهال کورونا وبا په نړیواله کچه د ایډز ناروغي په اړه د مپوهوي کمپاین او د دغه ناروغي د مخنیوي هڅې اغیزمنې کړې دي. ډاکټران وایي ایچ آی وی وایروس د بدن دفاعي سیستم کمزورې کوي او داسې ناروغي ده چې په اسانه او بشپړه توګه له منځه نه ځي خو د کنټرول وړ ده. په افغانستان کې د ایډز د ناروغي لومړنۍ پیخه درې لسیزې وړاندې ثبت شوې وه او له هغه مهال راهیسې د رسمي شمیرو له مخې دغې ناروغي په افغانستان کې 233 کسان مړه کړي دي. ایډز یوازې د جنسي نږدېوالي له امله رامنځته کیږي. په افغانستان کې هغه ناسم فکر دی چې خلک آن په اسانه نه غواړي له روغتیايي کارکوونکو سره په دې اړه مشورې وکړي او درملنې ته زړه ښه کړي. څنګه کېدای شي دا فکر بدل شي؟ آیا ایډز د شرم وړ ناروغي ده؟ او نور ګڼ موضوعات د ځوان فکر د دیونه په خبرونه کې راځپړو. زه اکرام الله اکرام يم او که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې را سره خپل نظریات او پښتون شریکي کې 0995400 0925 موږ د ټلیفون شمیرې دی. د نن په خبرونه کې را سره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ایډز اس ټي آی او هپاتایټس په پروګرام کې د درملنې مسول مالیار کلیمزه دغه شان ارواپو ډاکټر شرف الدین اعظمی او په ختیځ کې د ډاکټرانو د اتحادي مسول سید حبیب الله اروال ملمانه دي. دوی به د خبرونې په اوږدو کې را سره وي او تاسو به هم را سره یاسي پم دي مسایلو باندې به غږیږو. او که پایلې له کلیمزی صاحب نه وکړو کلیمزی صاحب ستړي مشي. ډېره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. په افغانستان کې د رسمي شمیرو نه را پایل کو سره لدی چې د کورونا وبا هم تیر کال او سکهال ګډه ده څومره تاثیرات یې کړي دي په دې برخه کې او په ځانګړي ډول د عامه پوهاوي په برخه کې؟
خپل سلامونه تاسو ته درنو مېلمنو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل د کورونا روغتیا نه یوازې چې صحت فاکتور ته ډېر زیان نه ورسول همداراز د نورو فاکتورونو سره هم مشکلات زیات. پیژوی برنامه کتابونه چوي برنامه د صحت شاتلار نکار کوي او مشکلات چې وی برنامه کې هم دغه شو ورونه ما شو په دې معنی چې موږ د کیس فایندینګ یا پرابلم په تیر کار په طرف پورې موږ کیس فایندینګ ډیر ټیټ شوی دی. وجه دا و چې په ځینې مراکزو کې وقایوي پروګرامونه تشخیصي پروګرامونه بل اخر ریفر سیستم متاثر شو خلکو لاسرسي د پاسانه سره نه لغ خوشبختانه از منگا پروگرام از من پروگرام زینی اړینی تدابیر ونی ول تر څو وکړ شو هغه مریضان چې تداوی لاندې دي هغه یو ته تداوی په سم لاس په سمه طریقه ورسیږي. په دې اساس باندې مخکې به موږ تداوی رژیم د میاشتې په هر میاشت کې مریض ته ورکو، خو په کورونایي حالت کې مو رژیم د تداوی درې میاشتنی کړ او مریض به خپل درې میاشتنی تداوی اخیستل. لکه څنګه چې تا ویلي، عامه پوهاوی د ساري امراضو په تشخیص کې ډیر مهم رول لري، هم په وقایه کې. په دې اساس چون کورونایي حالت و، د عامه پوهاوي برنامې یو څه وځنډېدلې او وروسته یعنې کله چې د کورونا څپه مخ په کمېدو شوه او قرنطینونه تقریبا یو څه اندازه کم شلو، مونږ د عامه پوهاوي برنامې بیرته شروع کړې چې خوشبختانه مونږ وکړی شو د دې برنامو په اساس باندې خپل پیام صحیح کارکوونکو ته، محصلینو ته، متعلمینو ته ورسو.
کلیم ځای صاحب، کله پم دی د کورونا په برخه کې لګ نورم پات شروع سبا د ایډز په نخو نخانو باندې مغږیږو، په دغه ناروغي باندې بغږیږو، په کورونا ناروغي په دغه ناروغي باندې څومره تاثیر لري؟ لکه څنګه چې د زړه تکلیفونه دي یا د وینې لوړ فشار دی چې کورونا په دغه ډول ناروغانو باندې زر تاثیر کوي، د ایډز په ناروغانو باندې څومره تاثیر لري؟
ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه. لکه څنګه چې د ایس ویروس سیستم مافیتی د انسان چې عمده سیستم د نورو مرضونو په مقابل کې دا متاثره کوي، نو د کورونا اثر په اچ آی وی مریضانو کې ډېر اهم دی، ځکه چې د دغه مریضانو سیستم له مخې نه متاثره شوی دی. هغه مریضان چې منظمه دوا نه اخلي، هغه مریضان چې تر اوسه تشخیص شوي نه دي، نو پاره کې د کورونا د وایروس تاثیرات مستقیما حتی کوشنده دي په دغه مریضانو کې، ځکه چې دغه مریضان سیستم مافیتی ضعیف دي، د مرزونو په مقابل کې توانمندي نه لري، او کورونا هم هغه سیستمونه چې ایچ آی وی متاثره کوي ډیر پاغو باندې تاثیر لري.
یعنی لکه د نورو ناروغیو په شکل باندې د دې پیډز باندې اختنه روغانم د کورونا نه ډیر سی پذیره دي، تقریبا
ډیر سی پذیره دي، او ډیر تاثیرات لري. سیستم تنفسي ولا مختلف ولا شي، سیستم قلبي وی ولا مختلف ولا شي، همدارز عقلی سیستم باندې تاثیرات لري، چې بل اخره کچیرته درملنه ونشي او مریض خپل دوا په هغه وخت سره د چوي سیستم چې متاثر کوي کې نومري نه سبب کېږي. خوشبختانه تداوی موافقت د مریضانو چوي هم ده چې مونږه سیستم د مافیت د مریض لوړ کو، په زمن کې کاپی د ویروسونو کم کو. کله چې کاپی د ویروسونو کم شو، یو خو سیستم د مافیت د مریض لوړ شو، بل د انتقال زمینم صفر کړه نور شخص ته، دا خپل په وقایع کې ډیر مهم نشلې.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو وړاندې د مپوهوی یادونه وکړه چې پروسیو کې د مپوهوی پروګرامونه بیا زیات شوي دي او تاسو زیات کړی دي. ل 13 څو کلونو را پدې خواته پدې برخه کې هم پوهاوی هر کال کیږي، خو لا هم په ټولنه کې زیات شمیر ځوانانو ته دغه ناروغي درلودل شرم او عار ښکاری، او په اسانۍ باندې حتی درملنې ته زړه نه کوي او نه غواړي چې روغتیا پالانو سره د دې ناروغي په اړه باندې وغږیږي. فکر نه کوي چې دا مپوهاوی دا پروګرامونه تر اوسه خاص په ځانګړي ډول پدې برخه کې ډیره ښه نتیجه نه دا ورکړي؟
که چیرته ته فکر وکړو، اما په هغه لکه څنګه چې ده او باید وشي، صحت فردي دی، هر شخص مسؤلیت ده چې د خپل صحت په حاله کې تصمیم دارن. کورنۍ هم ډیر مهم رول لري په ساري امراضو په تشخیص او وقایه کې. زه هم چې راځي کده چې فکر وکړو، هغه منفي فکر چې د چوي په حق لږه ټولنه کې او خاص توګه زمونږ په سنتي جامعه کې ایچ آی وی ته یوازې د سیکس یا د جنسي اړیکو په ارتباط سره ګوري، نو کچیرتا او کومن کما ایسای چې موږ سره د افغانستان کې اکثره واقعیات د نورو طریقو لاري نه نه کسان چې معتدینی زرقی دي او مخدراتو کې د زرق په شکل اخلي یا د بلډ ترانسفیوژن لاري یا د جراحي عملیات لاري دا واقعیا ډیر دي نسبت د دې چې موږ سیکس ته فکر وکړو یا جنسی اړیکو ته فکر وکړو. نو اول فکر به دا باید موږ وکړو، میډیا باید په دې کې موږ همکار اوسي، مولوی صاحبان یا مذهبي کارکوونکي موږ سبا باید همکار اوسي، همداراز محصلین، متعلمین او بالاخره د ټولو وګړو کار دی چې اول یو منفي فکر چې د ایچ آی وی په حق لده هغه باید ذهن اوسي. دوم دا چې منګه باید دا اما په هوی برنامه ایواز اختصاص نړیوالې ورسته ورنوک، یعنی په دې معنا چې دا د رسنیو کار دی، زمنګ کار دی، د کورنیو کار دی، چې اقلن زمنګ هیوادوال په دې پیش چې شوی د کمی لارې انتقالېږي، د کمی لارې نه انتقالېږي، څنګه مخنیوي وکړی شو، څنګه وکړی شو چې ځان، کورنۍ او بالاخره خپل ټولنه وساتو. دې کې جو ټولو کار دی او په هغه ډیر ډیر مفید دی، خو دا مشترک د ټولو سکتورونو مشترک چې زمونږ رسنۍ کورنۍ هم پکې شاملېږي نسل لري.
نو په دې ټولو مسایلو باندې به غږیږو ډاکټر صاحب، که د ایډز په ناروغي په اړه باندې لږ غږیږو، لومړنۍ مرحله څنګه وي، وروسته بیا په کوم نوم باندې بدلېږي، او د نښو نښانو په اړه هم لږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مخکې د دې چې ستاسو سوال ته راشم، زه غواړم چې د امراض په یا د ناروغیو په مقابل کې مختصر یو بحث ولرم. ټولې ناروغۍ چې دي په دوو بخشو تقسیم شوې دي، یو ته ساري ناروغۍ وایي، بل ته غیر ساري ناروغۍ وایي. لکه څنګه چې تعریف نه مو ویلي، ساري ناروغۍ هغه دي چې په اسانۍ سره یو شخص نه بل شخص ته انتقالېدای شي، دا کېدای شي په شکل د کتلوي اوسي، چې ښه مثلا مثال هم دا اوس کرونا ده چې په نړۍ کې ډېر خلک پاخته دي، او غیر ساري ناروغۍ هغه ناروغۍ دي چې د یو شخص نه نشي انتقالېدای. لکه د بیلګې په توګه دیابېت یا شکرې ناروغۍ، هایپرټنشن یا لوړ فشار، شو همداسې نور ناروغۍ. ایچ آی وی ناروغۍ چې دا ویروسي عمل ویروس دی، او د انتقال لارې هم درې عمده لارې دي، چې یوه لارې د انتقال ناروا جنسي اړیکې دي، دویمه لاره د بلډ ترانسفیوژن یا نقل دم یا د وینې تطبیق یا هغه سامانه چې په وینه منتن شوي، او درېمې د مور نه ماشوم، هغه مور چې په ایچ آی وی اخته وي او تر درملنې لاندې نه وي، ایچ آی وی انتقالېږي. رارو په اراضو علایم کې هر مرض ځان ته خاص اراضو علایم لري، او د ایچ آی وی مرحله نسبت نور امراض سره فرق کوي. یعنی په دې معنا چې یو مریض کلونه کېږي په ایچ آی وی اخته دی، خو هیڅ اراضو علایم نه ښیي. په هغه اولو دوو میاشتو کې د یو عادي زکام په شکل باندې علایم ښیي، ولې کله چې مرض پر مخې ته ځي، مشکلات ډېری، نو په هغه کې خاص اراضو علایم داري چې مریض خپل وزن له لاسه ورکوي، مریض دوامداره تبه لري، مریض اسهالات لري، په څنګ کې عقدات لمفاوي یا عقدات چې د غاړې په ناحیې کې موقع لري هغه پړسېږي، مریض تبخال یا د شونډو وتل دغه نښې نښانې پیدا کوي، په خوله کې برفک یا سپین ټاکي دا پیدا کېږي، بالاخره سیستمي تنفسي کې ټوخی، دوامدار ټوخی پیدا کوي، چې دغه مرحله ده چې مریض هیڅ حالت ته تللی دی، او هغه حالت ده چې که مریض ته دوای لاندې را نشي نو د مړینې سبب کېږي. نو زما هیوادوال ته پیام دا دی چې تنا ارزه د خدماتو یا د ځان صحت د سیاتامي مسؤلیت نه دی، راځئ چې ټول مشترکه په دې سکه کار وکړو، د کورنۍ نه نیولې، د رسنیو نه نیولې، او بالاخره د معلمینو، محصلینو، استادانو نه نیولې، په دې سکه یو بل سره همکار وسي. که چېرته موږ په کال کې یو ځل خپل ټیسونه وکړو، هغه نه یوازې د شوي دپاره، د سپین زیړی، د تور زیړی، د سیفلیس او د نور امراضو لپاره وکړو، دا نه یوازې موږ ته دا راښیي چې موږ خدای ناخواسته په دې مرض باندې مبتلا یو، که نه یو په زمن کې که چېرته نیک ټیسټ منفي وو بلې
ډېر مهم مسایلو ته مو اشاره وکړه ډاکټر صاحب. سره له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې اټکلي شمېرې نږدې 8000 ښودلې دي چې ښایي نږدې 8000 افغانان په ایچ آی وی باندې یا په ایډس ناروغي باندې اخته وي. ستاسو رسمي ارقام څه دي او تر اوسه پورې د مړینې کچا له دې ناروغۍ څومره ده؟
لکه څنګه چې تاسو یاد کړل موږ سم مختلف نهادونه په تشخیص تداوی او د ارقامو په ریپورت کې کومه کوي. نړیوال صحي سازمان یو سافټویر لري چې په هغه کې کله موږ دا تاغه تولیږو هغه موږ د تخمینی ارقام ښیي چې سږکال په افغانستان کې د 8000 نه کم او د 2000 نه زیات کسان په ایچ آی وی اخته دي. زموږ سره چې د 2003 نه کله چې د ایچ آی وی پروګرام تاسیس شو البته اول واقعي په 1988 کال کې دا شو ولې 2003 کې چې وی پروګرام تاسیس شو تر هغه وخت نه تر نه نه پورې نه په دې معنی کوم ارقام چې موږ ته په اقرب کې راځي چې دلی 3030 کسان تشخیص شوی دي یعنی راجستر دي او 203 کسان د ایست عملا خپل ځانونه لاس ورکړي. البته دا کسان چې په اخره مرحله کې مراجعه کوي او سیستمونه بالکل کار ولیدلې تدوی دومره موثره نه وي یا دا چې شفخانو یا زموږ تدوی مرکزونو ته په اصلاح اخرو لحظو کې مراجعه کړې وي. مو خوشبختانه زموږ د تداوی لاندې کسان چې دي 1090 کسان فعلا په شپږو ولایتونو کې منظم خپل تداوی په وړیا توګه لاسته راوړي. دغه ولایتونو چې موږ د تداوی مرکزونه پکې لرو ننګرهار دی، بلخ دی، کابل دی، هرات دی، خوست دی، کندهار دی.
بلې بیرته به تاسو ته راګرځو. کلیمزی صاحب افغان ارواپو ډاکټر صاحب شرف الدین اعظمي هم را سره همداوز ټلیفون په لیکه باندې راغی. اعظمي صاحب ستړي مشي، ډیره مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. وړاندې باس وشو د ناروغي پاړه باندې په ځانګړي ډول د ایډز د ناروغي پاړه باندې پر رواني لحاظ باندې لا هم افغانان آماده نه دي او دغه ناروغي ورته د شرم وړ ښکاري، نه غواړي چې ډاکټرانو سره په مشوره وکړي یا هم تداوی وکړي. لکه تر لګه څه فکر کوي پر رواني لحاظ څنګه کېدلی شي چې لږ تر لږه ځوانان ډاډه شي، هغوی ته ډاډ ورکړل شي تر څو کنخې نښانی ګوري په ځان کې لږ تر لږه د مشورې لپاره روغتون ته مراجعه وکړي؟
سلامات اوسئ. زما سلامونه ونې کلمه منې. سلام تاسو ته، سلام د خبرونې میلمه ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. لبه د مرغه وایم چې په دې وروسته کې د ایچ آی وی یا د کورونا یا پټوله کې د اروایي ناروغیو په اړه د خلکو باور، د خلکو ذهنیت ډېر حیثیتي سوی ده. یعنی دا مورد او دا مسله ډېره غیرتي کوي یا ارزشي کوي یا هم څه حیثیتي کوي او دا د دې لامل سوی چې د ډېرو ځوانانو ژوند په خطر کې واچول شي. ډېری ځوانان له بده مرغه مړه شي، ډېری په نورو ګڼو اروایي ستونزو اخته شي. په دې برخه کې خلکو ته په هوای د خلکو په اصلاح عامه اذان او ذهنیت روښانه کول، دوی دې مسلې ته د یوې طبیعي مسلې په حیث کتل، د یوې ناروغۍ په حیث کتل کومک کوي. دا چې ایچ آی وی یا په ټوله کې ایډز د یو ډول جنسي وایرس ده یا جنسي ناروغي ده، نو په افغانستان کې دا جنسي مسائل معمولا تابو دي او د دې تابو په اړه خبرې کول، دا راشاربل، دا رسوا کول، په دې اړه خبرې دل دي چا، دا معمولا انسانانو ته یو ډول بد فکر، بد ذهنیت او بد تصور ورکوي. او زه فکر کوم چې په نړۍ کې چې اوس سرویګانې کېږي، څېړنې کېږي، ټول ایچ آی وی یا ټول په ایډز سخته کسان لجنسی یا مقاربتی اړیکو نه دي ناروغ سوي. څوک په سلمانۍ کې پېښ سوي دي، څوک په کالی منځلو کې حتی پېښ سوي دي، څوک په نشه یي توکو د ګډې نشه یي توکو استعمالولو په وسیله سوي، څوک د پښکاری په وسیله سوي دي. او په دې اړه باید موږ دې ته باید یوې ناروغۍ د یوه مرض په سترګه متاسفانه وګورو چې نه ګورو.
بله ډاکټر صاحب، او لدغه ډول ناروغ سره باید لکتر لګه کوم ډول چال چلن وشي؟
دی هغه ډول چې ما اشاره وکړه یا دونه وکړه کله چې دا مسله طبیعي کیږي یا اړینه نه ده چې هر څوک دی په مقاربتی اړیکو کې په اچ آی وی اخته شوی نو دلته نو که اهم هغه بیچاره او مظلوم په یو ډول په یو شکل په دې ناروغۍ اخته شوی او هم بیا وروسته د کورنۍ په وسیله قضاوت سي یا وننګول سي یا توهین سي یا سپکاوی ورته وسي یا په بده سترګو ورته وکتل سي په داسې حالاتو کې یو ځوان نورم خپله روحیه بایلي نورم ناراحته کېږي په جسمي مشکلاتو اخته کېږي په رواني مشکلاتو اخته کېږي انزوا پیدا کوي ژور خپګان پیدا کوي اقتصادي ستونزې ورته پیدا کېږي خپله دنده کېدی سي لاسه ورکړي کېدی سي نور موارد او نور ژوند هم پټ کړي کېدی سي داسې فکر وکړي چې زه نور د تلې ټولنې نه په اصطلاح وشړل شومه کورنۍ حمایت هم مې له لاسه ورکړه دوستان مې له لاسه ورکړل ځینو مواردو کې محدود شومه په ځانګړي ډول په درملنه کې د واده په اړوند ستونزې پیدا کړي د خپلې مېرمنې په اړوند د خپل خاوند په اړوند دغه سې مسایلو کې باید مونږ له کورنۍ له دغسې کسانو سره کومک وکړو مرسته وکړو ځکه چې اوس خو له نیکه مرغه یو څه درمل هم راوتلي دي یو څه امکانات هم شته چې کولی شو مونږ په اصطلاح انسان ژوندی وساتو په داسې ناروغیو کې.
بله
کورنۍ مسله زما په نظر ډېره مهمه ده.
بله بېرته راګرځو اعظمي صاحب تاسو ته. ډاکټر صاحب کلیمزه تاسو وړاندې د رسمي ارقامو په اړه باندې یادونه وکړه دغه مسایلو ته په کتلو سره چې په رواني لحاظ باندې ځوانان ځپل کیږي او ډېری خلک لا هم دغه ناروغۍ ته د شرم اوار په سترګه باندې ګوري نه غواړي چې خپل ټیسټونه لږ تر لږه وکړي دا ټولو مسایلو ته په کتلو سره غیر رسمي شمیرې څه ښایي ستاسو چې ارقام به ډېر لوړ وي که څنګه؟
که چیرته د افغانستان شرایطو ته وګورو نو کوم وړاندوینه چې نړیوال صحي سازمان کړې ده تر ډېره بریده پورې حقیقت لري. یعنې په دې باندې اکثره اچ آی وی واقعیت په هغه کسانو کې لیدل کېږي چې د هغه شتون تر یو حده پورې په افغانستان کې په خاصه توګه هغه کسان چې مخدره توکي په زرقي شکل اخلي په افغانستان کې اضافه د 3.5 میلیون خلک دي چې مخدره توکي استعمالوي. نو یو دا فاکتور د مخدره توکو موجودیت په اسانۍ سره د هغه خرڅراو په ډېر اسانۍ سره دا فاکتورونه کېدای شي چې د واقعیتو ډېر شتون وښیي. مهاجرتونه، فقر، بیکاری، د جنسی نامشروع اړیکو لرل په جامعه کې چې موږ ته کړېدلی نه شو دا هغه فکتورونه دي چې د نړیوال صحي سازمان هغه شمیره چې 2019 دپاره داخ کړې تاییدولی شي. بل موضوع دا ده کچیرته ما مخکې تذکر وکړو کچیرته خلک خپل همکار نشي یعنی دغه منفي فکر لکه مخکې چې ډاکټر صاحب ویلي چې د اچ آی وی په هکړه چې ځان ته دې ته توجه وکړي چې اچ آی وی د جنسي اړیکو له لارې منځته راځي که دغه آر د مننه ونیسو او ټول خلک خپل صحت ته توجه ونکړي نه ټیسټونه ونکړي پیدا کول د کسانو ځان ته مسؤلیت د وزارت صحت هم هغه هم چې موږ برنامه په شکل د ویټیکل په 14 ولایتونو کې لرو دا به لږ ستونزمنه خو راځي مخکې دې نه چې موږ د چا په حصه کې کوم قضاوت وکړو یو څو ښې خبرې یا یو څو امکانات چې اوس په افغانستان کې د دې مرض په مقابل کې شته او مفیدیت سلفی سره ده په هغه باندې بحث وکړو. یعنی په دې معنا چې د دې درملنې وړیا ده مریض ټول عمر پورې خپل ادوی اخلي او انتقال یا د مریض حالت سل په سلو کې ښه کیږي. یعنی مریض خپل عادي ژوند ته ځي که هره وظیفه ولري په اسانۍ سره پرته د کوم مشکل نه خپله وظیفه اجرا کولی شي او کورنۍ ته مفید واقع کیدلی شي. نو دا امکانات په شتون کې دا د هر افغان وظیفه ده چې د خپل صحت توجه وکړي او ځان دې ټیسټ کړي او زموږ مراکزو سره دې تماس ونیسي حتی موږ ورته د ټیسټ زمینه مساعده وو نه یوازې دا چې د اچ آی وی یا هېڅ ټیسټ زمینه مساعده وو. خوشبختانه د وزارت صحت سمې د چتر لاندې اوس موږ زیړي تدوي یا د سپین زیری تداوی وړیا توګه خپل هیوادوال ته دا وړاندې کوو. او دغه مرضونه دي چې په دغه مریضانو کې ډېر یو زشتون لري، هغه فکتورونه چې ما مخکې تذکر کړ، د ایچ بی ای، سی سی وی او سیفلیس، د امراضو د انتقال زمینه هم مسایدوي. نو صحت د ټولو دی، او پرته د دې چې موږ د چا په حصه کې قضاوت وکړو، راځئ چې یو دا فرهنګ عام کړو چې ایچ آی وی ته نه د جنسي اړیکو له لارې نه انتقالېږي. څنګه کولی شي کورنۍ دې ته اړ کړو چې تبعیض یا استګما د دغه خلکو په مقابل کې هیڅ باید نه اوسي. دریم، ټول صحي کارکوونکي، ټول هغه کسان چې له دغه خلکو سره په وظیفه کې، په روزنی ژوند کې سره تماس لري، په اوچته سترګه هغې ته کتل او هغې دا احساسونه کړي چې زما مریضي خطرناکه ده. یعنې په دې معنا یو سړی شکره لري، خو هغې ته موږ ټول ښه احترام کوو چې دا مخره په کورنۍ کې ورته وو چې دا مخره دا دله بد دي، دا وخوره دا دله ښه دي. همداسې د چوي کسانو، هغه کسان چې په زیړي باندې اخته دي، عیني دید باید موږ هغې ته ولرو.
بلې، ډاکټر صاحب، په همدې باندې غږیږو. کریم ځای صاحب، بېرته تاسو سره ګرځو. ښاغلی اعظمي، موږ ټول په دا فکر بدل شي او دغه ناروغي د شرم وړ ونه بلل شي، او یوازې نامشروع جنسي اړیکې نه دي چې دغه ناروغي پر انتقال دی شي، ډېر نور لارې شته. او په افغانستان کې رسمي شمیرې دا ښیي چې اصلا زیات شمیر ناروغان چې دي هغه د نور لارو نه په دې ناروغي باندې اخته کېدلی شي. زما پوښتنه دا ده چې دغه فکر څنګه بدلېدلی شي، یعنی باید څه وکړو چې بالاخره دا فکر بدل شي؟
زه غواړم دا ووایم چې په دې برخه کې خو موږ عامه پوهاوی او هغه څه چې ضرورت ورته لرو تر ننه پورې متاسفانه هغه په هغه کچه چې ضرور ده نشته. او موږ له بده مرغه په افغانستان کې په ډېرو نورو ستونزو او بدبختیو اخته یو، او ډېر جدي مسایل لکه اچ آی وی بشکې رسوي دی. یو ډول زه فکر کوم چې موږ یوازې د دسمبر لومړۍ نېټه یا د دې ناروغۍ نړیواله ورځ یا ورته نور مسائل په دې یوازې راټول نه کړو، یوازې نړیواله ورځ ده. په غوړه موږ هم خبرې وکړو، وزارت هم خپل تدابیر ونیسي، پروګرامونه ونیسي، رسنۍ هم سره غسي په اصلاح خبرونه جوړې کړي. زه غواړم دا ووایم چې په دې برخه کې وزارت دې ته اړتیا لري چې د ستراتیژیکو پلانونو په برخه کې د کورنۍ لپاره، د رسنۍ لپاره، د ښوونځیو لپاره، د پوهنتونونو لپاره، د نصاب لپاره کې داسې مسایل شته چې دوی په مستقیم او غیر مستقیم ډول دا مورد د عامه پوهاوي په ترڅ کې کوی سي په دې ټوله په دې اډانه کې دا مرسته وکړي، او دا مسله بالاخره دا فکر جوړ شي. هماغه ډول چې د نورو ناروغیو په برخه کې جوړ شي، لکه د واکسین په برخه کې یو څه جوړ شي، لکه د کورونا په برخه کې یو څه جوړ شي، لکه د نورو ناروغیو په برخه کې په نړۍ کې جوړ شي، په افغانستان کې یو څه جوړ شي، همدغه ډول موږ کولی شو چې د ایچ آی وی په برید هم عامه پوهاوي ته لږ په اصطلاح هغه ورکړو، زور ورکړو، لږ جدي او عمیق او ژور او تخصصي کار وکړو، دا فکر جوړېږي. اما کله چې داسې یو کیسه کېږي او کیس کېږي، موږ د افغانستان دولت خپله د یوازې عامې روغتیا وزارت هم نه ده مسؤول، په دې برخه کې د اطلاعاتو کلتور وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، د معارف وزارت، نور سکتوري وزارتونه، رسنۍ، د افغانستان دولتي میډیا، ملي تلویزیون، دا ټول په دې برخه کې مسؤول دي چې تمثیلي ټوټې جوړې کړي، فلمونه جوړ کړي، سریالونه جوړ کړي، تر څو له بده مرغه ووایم چې افغانستان بالاخره په دې بدبختۍ کې راښکیل نه شي. ځکه چې که نوره نړۍ پرې اخته کېږي، خو هغه امکانات لري، سهولتونه لري، متخصصین لري، یو څه دا مسله هلته تابو هم نه ده، ډېره نه ده تابو، حداقل نو دا په دغه برخه کې زه فکر کوم چې موږ ډېر ضرورت لرو. درېمه نړۍ هېوادونه
په دې اما پوهاوی په مسایلو باندې به نور هم بحث کوو. یو ورور موږ سره په لیکه کې دی، همدا اوس دې سره به خبرې کوو. دی هم په ایچ آی وی ناروغۍ باندې اخته دی، دا به راسره خپلې تجربې شریکې کړي چې څنګه پوه شو اخته دی او اوس له کومو لارو نه استفاده کوي. سلام، ستړي وشئ، ډېره مننه چې موږ سره په خپرونه کې یو ځای شوي. که پیل راته د دې نه کوي چې څنګه تاسو پوه شوي او د ټولنې دغه بدو کلتورونو ته مو ورنه کاته، بل اخر تاسو لاړی او خپل ځان مو معاینه کو؟
ورور د چې په دا مرستې اخته شوم، اول خو دې هیڅ کو نه سم چې دا مرض ما نیولی دا دای چایی بیاد علایه می داخل و چه شدید زندادی ما تا فایده سو حالا می داست پولین پولین سو بیا وزن کم سو تقریبا بول از کلو گرام وزن می کم سو بیار داشتر صاحبان سرکی می ویرخ و اگه پوه نیسو بلاخره شفاخانه جمهوریت ویرخلم حالتا ویر چیسی مشکو که یا ما وی واش اول دغه شفافانی مرکزی ته د مای پامیر ته حالت چې مینا ماینه وکړه وای چې شهیدی لري مثبت 15 کال څو چې زما مرست کې اخته یم او اوس خدای خدای نه شکر گزار یم الله کې له وزن مې اخته شي دا درې رقم دوا دی یا وی سپران دی یا وی ویټامین دی یا وی ورتي دوا دا تابلیټ یې شپې خورو نو هغه خورو نو توکل په خدای
او خپل دغه ناروغي د ټولنې د نور غړو نه یا د کورنۍ د غړو نه پټه ساتل کنه غوې در باندې خبر دی
والله ما فامیل چې دا دوشن فکر فامیل دا ما خپل فامیل ما باندې خبر دی کوم مشکل نه لري او نور ته مې نه دی ویل چې دا غاده فارسته موږ تاسو خلک دا پوهې کمه دي معلومات نشته دغه مرا سره رقم جان ساتي نه پوهېږي په سطح آگاهي کمه ده دغه دپاره مې هېڅ چاته نه دي ویلي دي او یو فامیل خبر دی خو من مې روشنفکر دی هېڅ کوم مشکل نشته.
او تاسو چې په لومړي ځل باندې کله معاینه وکړه په مرکزي لابراتوار کې او تاسو ته وویل شول هغه وخت مو حالت څنګه و؟ همدغه د دې ټولنې د بد کلتور ته مو کتل ذهن مو څه ویل درته چې بالاخره ولې تاسو په دې ناروغي اخته شوي یاست او د کوم برخورد در سره کیږي؟
والا دا مرکزی شفاخانه دا دا کفاگان چی دی دیدین همون سپاسگزار تیخه خلق دی خصوصا دلتا دو دره مهمون دی منگا دخور کجای گوی اقا دید دا ترخه دلان دی که با مقصد نور دا ترخیبان نور شفاخانه و نور خلق تا دا بایی تی تا دا نفویی که برخورد سامه ندی.
او د روسي پختنې په توګه بیا ته اجازه درکو سلامل شل چې ته په دې ناروغي باندې اخته شو تاون ته خو ویل شوې دي ډاکټرانو درته ویل دي؟
نه ډاکټرانو خدا خو خلک وایي چې رخاوت جنسی نه سلام اخته کیږي مګر دا خو چې اوس کوم چې دا یې رخاوت جنسی نه دي احساس د رادیو نه د خلک باید آگاهی ورکړي یا دا رخاوت جنسی نه دي دا 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 سایوان د غواخ دا سایوان چې دی اې چې هر سره وړي اخلي چې د غواخ می وکړه هغه د وینې ماینه نه راکې په خپل پیسې په جیب کې شوی غواخ پاتې پر سره چې ورسي هغه هم نيسي یا دا دوه خبره ما دا ده چې مونږ هر څه چې باور چې ټول څه چې دی باندې مری مری دی لري مونږ ته کار نه ورکی مونږ بیکار خلک یو احساس از رادیو نه باید دولت تا دا ماسولین تا پا غوخ که بره شوی که من که او کار برای باری و پیشار 2019 میلادی کال پوری من که او مزبر مواد خورکه داریم یا شپس من که در کول اقام دا کرونا بشتره شوریز بانده خط استو نوز طول دا مریضان چی دیزه دا مریض آقا مریضان و ماهنده ما او طول وزگار بیچاره دی او تیداده پا افضا آزاد که دا پسکره کش پیتری یعنی از فرفرای ورطا اگر چیز ما دیر پیشنهاد نکلی دی و ایس چاو ایمون غک نه آوری مونتا یا دا مریضان تا سرطانا ضرور دا دا یا کومکونی چی باویسی یا کار جا زمینه کار دو ورطا پیدا چی دا پیشنهادو ندی نور کم پیشنهاد خبر
ډیره زیاته مننه کور ودان درنو اوریدونکو زموږ یو ورور چې په ایچ آی وی ناروغي باندې اخته او د خپل معاینات کړی دی ولې 15 کلونو رئیس په منظم شکل باندې دوا خوري. بله مهرباني.
او یو د خپل رادیو نه تلویزیون نه کار رادیو د کارت لیدي د خلک وخت وخونه وره چې د خلک شرمېږي نه ورځي دواې نه اخلي دا تکلیفونه چې ما درته ویلي دي چې هغوی په ځان چې جوي ځان خپله وینه معاینه کړي ورسي دوا یې واخلي یو یې کوي یو یې هېڅ دي څوک چې دوا ونه خوري پایس کې تبدیل کیږي. څوک چې چای دی هغه نه مړ کیږي. دا دوا چې وخوري هغه مکروب نه پرېږدي چې نمو وکړي. او چې دوا ونه خوري په هیڅ څه تبدیل شو بیا د هغه ځان ختم دي. بیا ځان دې په خطر کې دي. سم دې خپل موږ خپل وطنوال ته هغه څه ورسره چې نور کسان یې موږ ټول ورونه خورو.
ډیر زیاته مننه ډیره مننه کور ودان چې موږ سره مو په خبرونه کې برخه واغی سو واقعا خه پیغام او اوریدونکو ته ورکو ستاسو د کور ودان وی کبیر تر وګرزو کلینځه سپتا ستا د دې ورور په خبرو کې ځینی مسایل وو چې حتی په روختون کې ډاکټران له دوی سره یو شمیر ډاکټران خو وضعیت نه کوي که په دې شکل باندې واقعا وی فکر نه کوي چې لام زموږ د ډاکټرانو ذهنیتونه په دې اړه باندې روښانه نه دي.
ډیره ښه موضوع ته اشاره وکړه. راځي چې محدود ډاکټران په ټول ډاکټرانو کتلې ډاکټرانو باندې حساب نه کوشته دي. اوس هم په ټولنه کې زموږ اکثره د مریضان چې کوم ځای ته مراجعه کوي ډیر خبر خود راسره کوي چې مطابق تشخیص ورته تداوی کوي. حتی زه به مثال درکم په تیر هفته کې ما ته د میدان وردګو روغتون نه زنګ ورشوي چې موږ ستاسو یو مریض ته جراحي عملیات اجرا کړل. یعنی زما د دې مثال وړاندېمنه دا و چې ټول ډاکټران د چاوي په هکله منفي فکر نه لري. او بل که چېرته د طب نه نظر وګورو هر مریض چې هر پروسیجر ورته اجرا کیږي باید ډاکټر لازم وقایوي تدابیرونه ورته ونیسي، په خاصه توګه هغه چې جراحي پروسیجرونو ته ضرورت لري. او کوم وقایي تدابیر چې په جراحي پروسیجرونو کې مد نظر ونیسي هیڅ مشکل نه پیدا کوي. نو زه منم چې کېدای شي ځینې ډاکټران ناسالم برخورد هماغه پخانه فکر چې د چاوي په حق لري ورسره وسی ولې ډیرې ډاکران داسې نه دي.
بله ډیره مننه کلیم صاحب بیرته تاسو ته راګرځو. اجمی صاحب د دې ورور خبرې تاسو مو واورې دي د ډاکټرانو په اړه باندې یو شمېر ډاکټرانو په اړه البته شکایت درلودو که واقعا د ډاکټر برخورد له دغه ډول ناروغ سره خو نه وسی په دې حالاتو کې د دغه ناروغ هغه ذهني وضعیت څومره نورم غیر نورمال کېدلی شي.
امر خو یو مورد اجازه راکړي چې هغه شریکم چې هماغه ډول چې دی ورور اشاره وکړله ګوري دولت په ټوله کې یعنې څو وزارتونه سکتوري مسؤل دي چې کله چې د عامې روغتیا له خدماتو نه خلاصیږي یو ناروغ د هغه لپاره سرپنا د هغه لپاره لیلیا د هغه لپاره ژوند د هغه لپاره کورنۍ او بل مورد او یو مشکل ده ځکه چې کورنۍ نور هغه ذاتي ځان سره نه پرېږدي ښځه او مېړه یې په اصلاحات ذاتي نه پرېږدي ځان سره ځکه چې هر په تور زیری اخته یا په ایچ ای وی اخته کسان هغه کیږي نورو ته هغه ناروغي انتقالي. یو بل مورد دا ده چې دوی سره ژوند دي دوی په اړوند د دوی سرپنا دا بله مسله ده چې ډېره مهمه ده چې ما ورته متوجه شوم. را به سودي روغتون او د کارکونکو په ټوله کې په افغانستان کې د عامو خلکو یا د مسلکي خلکو چلند دا خو اجازه راکړي چې وایم چې دا یو پارادایم ده په دې ټولنه کې. دا یو عمومي ستونزه ده، دا یو عمومي مشکل ده، دا یو عمومي دلیل ده. تاسو که یوازې د ډاکټرانو له برخورد نه شکایت کوئ خو د پولیسو برخورد نه هم شکایت کیږي، په ښار کې د ډرایورانو له برخورد نه هم شکایت کیږي، په روغتونونو کې د روغتون پرسنل له عامو خلکو نه شکایت کیږي چې په شیشو راوړي په دروازو ورننوځي د عملیات خونې ته ورننوځي زور وهي شکونه کوي بل رقم بل نور کارونه کوي. دا هغه څه دي چې معمولا کیږي. البته زه په خپل په روغتون کې کار نه کوم او د عام روغتیا د وزارت کارکونکو هم نه یم. دا خبره زه غواړم وکړم ځکه چې توسو ورځو کې زه روغتونونو سره اړیکل تماس لرم، دغه وضعیتونه ما لام و خلکو نه مولیدل. اما په ټوله کې له ایچ آی وی سره، له کرونا سره، له نورو هغو اروایي ناروغانو سره چې یو ډول ناروغي حیثیتي سوې هم ده، یو ډول مسله شرم تم لیږل سوې ده، یو مسله دته د لیونی خطاب، دته د بدکار انسان خطاب، دته د کورنایي خطاب. په دغه ناروغیو کې چې معمولا وایرسي ناروغي دي، له دوی نه تېښته، له دوی نه کرکه، د دوی په اړه بد قضاوت معمولا د دوی د ناروغۍ په اته د ناروغۍ په درملنه کې خنډ ګرځي. یعنی د دوی روحیې ته سره له دې چې ویټامینونه خوري، سره له دې چې دواګانې خوري، سره له دې چې تداوی کیږي، په عین حال کې د دوی روحیه او د دوی د روحي ساتل د کورنۍ په وسیله، د ډاکټرانو په وسیله، د عام روغتیا د پرسنل په وسیله، د نورو کارکوونکو په وسیله چې په روغتون کې کار کوي، په ټولنه کې کار کوي، په ټولنه کې ژوند کوي، دا د دوی د روحیې په برخه کې ډېر کومک کوي. او که دغه روحیه موږ دوی سره وساتو، د دوی درملنه هم چټکه کېږي او مرسته ورسره کوي.
بله، بېرته به راوګرځو عظیمي صاحب تاسو ته. وروسته یو دوه اورېدونکي به هم راواخلو، وګورو چې دوی په دې برخه کې څه نظر لري او شاوخوا د دوی څه تېرېږي. یو اورېدونکي لرو. بله، مهرباني ورور، څوک له کومه ځایه؟ بله، که زموږ آواز اورئ مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، مهرباني، څوک؟ کور ودان، مهرباني، ستاسو غږ ډیر ښه نه راځي، خو بیا مهرباني وکړئ نظر مو راسره شریک یم، پوښتنه وکړئ. ښه، د دې ورور اړیکه ډیره ښه نه وه. بل اورېدونکي هم لرو. بلې ورور، مهرباني، څوک له کومه ځایه؟ که تاسو زموږ غږ اورئ مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. احترامات ته مننه.
کور ودان، مهرباني. وعلیکم السلام.
تاسو ملمانو ته خره خلاص هم ځاغله ګوزرم لغمان نه.
مهرباني وکړئ ګوزرم.
کلین دي سب څخه درې سوال درما. دا چې ایچ ای وی ناروغي وایروس د تل لپاره لمه یعنی ختميږي او چا کې پیدا شي ختميږي او کنه ختميږي ما نه خپاتې کیږي. په کې دوم سوال، دا وایروس په غیر مستقیم ډول هم انتقالیږي. مثال مې یو څا سره ډوډۍ خوري یا په غیر مستقیم ډول مثلا لاس یا روغبړو سره کوي. او دریم سوال مې هغه کسان چې په دې ناروغي اخته دي، دوی څه کولای شي؟ لکه موږ چې منګه د کوینونو لپاره دی یو څه د
ډیر زیاته مننه ګوجر صاحب. کور ودان، ستاسو پښتنو ته به ځوابونه خامخا درکول کیږي. بل اوریدونکي هم شته. بلې مهرباني، که زمونږ غاورې مهرباني وکړئ، ستاسو اړیکه مستقیم وصل ده. ډیره مننه کور ودان. مهرباني وکړئ. ډېره مننه، موږ ستاسو سوال صحیح وانه شو خیسلی، نه پوهېږم چې ستونزه په څه کې ده. هیله کوو چې بیا هڅه وکړه. یو بل اورېدونکی به هم وروستی اورېدونکی به هم راواخلو. الله وکړي چې د دې غږ خراشي. مهرباني وکړئ، څوک له کومه ځایه؟ که زمونږ غږ اورئ مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، ستاسو اړیکه مستقیم وصل ده. ډېر زیاته مننه کور ودان. درنو لیدونکو، زموږ هیله دا ده چې اول د خبرونې په موضوع باندې لږ تر لږه باید ځانونه پوه کړو. ښه، کلینځه صاحب، که د ګوجر صاحب پوښتنو ته راشو، لومړنۍ پوښتنه یې دغه ناروغۍ د دایمي ختمېدو په اړه باندې وه، چې آیا هغه ناروغان چې په ایچ آی وي باندې اخته دي او تاسو ورته په مسلسل ډول باندې بېلابېلې دواګانې ورکوئ، دا دوی استعمالوي، آیا دغه ناروغي په بشپړ ډول باندې ختمیږي که نه؟ بیا هم په دوی کې اثرات پاتې کیږي؟ او بله پوښتنه په غیر مستقیم ډول دغه ناروغي د انتقال په اړه و. مهرباني
ګوجر صاحب، نه مننه، ډېر مهم پوښتنه لرلې. چې کولای شي د دې پوښتنه په ترڅ کې هغه هېوادوال چې نور همداسې پوښتنه لري په مشترک ډول حل شي. ایچ آی وی کرونیک مریضي ده، یعنی کرونیک مریضي ورته په دې حالت ویو چې یو شخص په یو ځل مبتلا شو، هغه سره ټول عمر دا مرضي ولی قابل درملنې ده. یعنی درملنې نه مطلب دا ده که چېرته یو شخص خپل دوا منظم ډول واخلي، لکه د نارمل شخص په شان ژوند کولی شي. یعنی که یو شخص سل کاله عمر ولري، د ده د عمر په کمښت کې څه دغه نه شي راتلی. یو دا د درملنې ګټه ده. بله ګټه یې دا ده چې انتقال صفر کوي. یعنی که چېرته یو شخص منظم خپله درملنه د ډاکټر صاحب د هدایت مطابق واخلي، انتقال یو شخص نه بل شخص ته صفر کیږي. هیڅ انتقال زمینه نه مساعدیږي. دویمه پوښتنه دا وکړه چې په غیر مستقیم ډول، ما په اول یا په شروع د برنامه کې ویلي چې اچ آی وی د زیور انتقالېدی شي، جنسي اړیکو د لارې، د بلاد یا نقل و دم د لارې، او د بلډ یا کانټامینیټډ یا ملوث اشیاء ولاري چې په هغه کې سلمانی پلم راتلې شي، په هغه کې آرشګاګان کې چې دراش سامانات راتلې شي، په هغه کې جراحي سامانات، د غاښونو ډاکټر نه هر هغه وسیله چې ماینر یا میجر سرجری چې په کېږي هغه راتلې شي په غیر مستقیم ډول باندې، یعنی د خوړو له لارې، د یو ځای د لوبو کولو له لارې، درس ویلو له لارې، یو ځای ډوډۍ خوړلو له لارې، دا مریض هیڅکله قابل انتقال نه دی، غیر مستقیم انتقال لارې نشته.
بلې، او بله پوښتنه وړاندې پې ډاکټر صاحب، عظیمی هم باس وکړو دغه ناروغانو ته د کار زمینه برابرول او دغه شان ستاسو د عامې روغتیا وزارت له لورې نه له دوی سره مرسته
د عامې روغتیا وزارت مرسته ک د ایچ آی وی په حق لته ویم د ټول نړۍ په شانت مریضان ته، حتی د نړۍ د زیاتو مریضان نه از موږ مرسته ډیره دي. خوشبختانه موږ د ایچ آی وی مریضان لپاره هغه معاینات چې موږ ته په څو ورځو کې د تداوی موافقت کوي هغه ماشینونه په افغانستان کې شته دي. موږ پنځو شپږو تداوی مرکزونو کې دا ماشینونه شته دي. کله چې مریض خپل د درې میاشتې اوله دوا واخسته، موږ کولی شو د مریض حالت په هماغه درې میاشتې کې ورته بیان کړو چې دوا مصرف دومره دی. بل مریض معافیت معلومات لپاره موږ نور وسایل لرو، منظم ویزیتونه لرو. رالو په د کار په حصه کې دا د کار مشکل سنه د ایچ آی وی مریضانو نه دی چې په واقعیت سره باید وکړو. دغه کسان کله چې په دې مرض اخته کېږي کبن یوه وظیفه لري او د وظیفې خاوند دي. زموږ ټولو نهادونو سره همدې په دې هکله منظم مجالس لرو. حتی د وزارت صحت عمومي مکتوبونه ورغلي چې ایچ آی وی د دې باعث ونشي چې دغه شخص وظیفه پرېږدي یا پرېنه خاصه دا دې ته اړ شي چې وظیفه پرېږدي، ځکه دا خپله یو تبعیض دی. او تبعیض نه یوازې چې د ایچ آی وی مریضان په مقابل کې باید ونشي، باید ټول امراض په مقابل کې تبعیض باید وجود نه لري. مخکې یو موضوع ته بل باید اشاره وکړم، دا استګما یا تبعیض نه د ټولنې پورې ارتباط نه لري. دا د شخص هغه شخص چې په ایچ آی وی باندې مبتلا دی داغه پورې هم ارتباط لري. څنګه کولای شي ځان مطرح کی په ټولنه کې چې دا مرض قابل وقایه هم دی، قابل تداوی هم دی او زه موثر تمامېدلی شم؟ ګوره، په مجموع کې زموږ مسؤلیت تر کوم حد پورې چې دغه مریضان په مقابل کې لرو او د خپل هیوادوالو په مقابل کې د صحت په وخت کې لري، د روغتیا په وخت کې لري، اول تشخیصي مراکز زموږ په څلورو ولایتونو کې تشخیصي مراکز چې ایچ آی وی اول سکرین دی هغه امکانات شته دی. ټول هغه مریضان چې وینې ته ضرورت لري مخکې د دې نه چې دوی ته وینه تطبیق شي په دولتي او په غیر دولتي مراکزو کې د دې وینه د ایچ آی وی لپاره ټیسټ کیږي. هغه مریضان چې وینه په اول ټیسټ سره مثبت راځي زموږ مراکز ته چې اته موږ د نړیوال سازمان د رهنمود په اساس باید درې ټیسټ اجرا کړو، هلته ریفر کیږي او هلته موږ درې ټیسټ کوو. کله چې د مریض نتیجه راغله مثبت، موږ مریض ته تداوی شروع کوو. دا زموږ د امکاناتو په موجودیت کې دی. او بله موضوع چې زه تاسو ته یاد کړم، درې هغه امراض چې نړۍ کې ډېر خاص لري، ډېر مصارف لري، لکه تبرکلوز شو، لکه هیپاتیت سی بی شو، او لکه ایچ آی وی شو. نو مونږ تر دې حده پورې وړیا درملنه چې ایچ آی وی مثبت راځي په نور نړۍ کې داسې نه ده. په نور نړۍ کې د درېو نه یو کس تداوی ته لاسرسی لري، ولې په افغانستان کې ټول
بیرته راګرځو. اعظمي صاحب، دغه کوم امکانات چې عامې روغتیا وزارت یادې په څلور رشتو ولایتونو کې تشخیص وسایل او د عامه پوهاوي په برخه کې بیلابیل پروګرامونه فکر کوي بسنه کوي که نه لا هم ډېر کار ته اړتیا ده په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې د امکاناتو مسله او د امکاناتو په اړه د خلکو د معلوماتو مسله دا دواړه ډېر فرق کوي. یو چیرته یو په یو سیمه کې، په یو ولایت کې، په یو ولسوالۍ کې یو کلینیک شتون یا د یو د وینې د ټیسټ مرکز، دا یو مورد ده، یو مسله ده. اما دا چې مثلا زه شخصا په لومړي ځل خبرېږم چې همدا اوس خبرې اورېدې، زه شخصا په دې پوه شوم چې په ټولو ولایتونو کې د د ایچ آی وی د ټیسټ مرکزونه سته یو دویم زه دا اوس دستي په دې پوه شوم زه یو افغان یم اوس دا ما په عامه روغتیا وزارت دا ما حق ده چې دوی ما ته باید دا تر دا اوسه پورې په دې پوه کړی وای چې که د ایچ آی وی ناروغ دوا وخوري نو د انتقال سبب نه ګرځي بل چاته یا مثلا د کار په برخه کې کوم حقوق یا کوم مسؤلیتونه واجبې عام ټولنه یا نهادونه یا بنسټونه لري هغه عام خلکو ته یا په اصطلاح اداراتو ته تفهیم شي چې تاسو ایچ آی وی لرونکی کس مه له کوره باسي او مه له وظیفې نه او یا د ټولنې نه ځکه چې یو لوی اروایي مورد د دوی ترک کېدل یا له ټولنې نه یا له ژونده شړل کېدل زه فکر کوم چې عامه پوهاوی په دې برخه کې ډېر مهم ده د عامه روغتیا وزارت یا نور وزارتونه سکتوري وزارتونه یا د افغان دولت میډیا یا رسنۍ د شخصي رسنیو نه مرسته په دې برخه کې باید عام ولس ته خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي چې دغلته زموږ مرکزونه دي تاسو کولی شئ تبرکلوز ټیسټ کوئ تاسو کولی شئ زیړی ټیسټ کوئ تاسو کولی شئ ایچ آی وی ټیسټ کوئ تاسو کولی شئ کرونا ټیسټ کوئ یا تاسو کولی شئ روی ناروغان هلته بوځئ په دغه برخه کې عامه پوهاوی تمثیلي ټوټې په عامه ژبه باندې معلومات ورکول خلکو ته خورا ډېر کومک کوي زه فکر کوم چې د عامه روغتیا یوه دنده ستراتیژیا پورې ترسره کړې ده د دوی د کور ودانې اما دغه دویم پړاو چې دوی ضرورت ورته لري عام خلک
بله او ډاکټر صاحب د روسي پښتون په توګه ډاکټر صاحب عظیمی ستاسو پیغام دغه ناروغانو ته او په ټوله کې عام خلکو ته څه دی
زه غواړم ټول هغو ناروغانو ته چې په ایچ آی وی اخته دي یا احساس کوي یا شک کوي یا مشکوک دي ټول ته پیشنهاد دا ده چې کړي سلمانی په وسیله ایچ آی وی سی وی یا که واقعا تللی یا امو جنسی رابطه مو ساتلی یا مراقبتی ستونزه مو پیدا کړي که په هر ډول تاسو ایچ آی وی پیدا کړي تاسو د خپل ژوند د بقا لپاره د خپل ځان ساتلو لپاره د خپل کورنۍ ته د درد سر نه جوړېدلو په خاطر باید او ټولنې ته تاسو باید لا ټیسټ ورکړي او ځان له تداوی لاندې ونیسئ اوس که په سلمانۍ کې څه ویي که په هره وسیله څه ویي دا آر مه ګڼئ ننګې مه ګڼئ تاسو اشتباه کړئ ګناه مو کړئ هر څه مو څه کړي دي مهمه نه ده وخت ټیسټ مو وکړئ تداوی ته مې هغه ورکړئ ادامه یو عام خلکو ته مې پیشنهاد داده چې دا د ټولنې یوه بدبختي ده دا د ټولنې یوه مسله ده دا په ټوله نړۍ کې ده او اړینه نه ده چې په هر صورت د خلک د مقاربتي اړیکو نه په جنسي اړیکو نه په ایچ آی وی اخته سي موږ هغه ولو په جنسي اړیکو باندې اخته سوای که په سلمانۍ کې اخته سوای که په کومه بله وسیله اخته سوای ده اوس ناروغ ده موږ د دې ټولنې غړی ده د موږ ورور ده د زوی ده د میرمن ده خاوند ده هر څو اسیسته ده موږ مسؤول یو چې د دوی په وړاندې د دوی د روغتیا لپاره د ژوند لپاره لاس یو کړو دا د دوی په موږ
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب عظیمی او ډاکټر صاحب کلیم زید تاسو بر سره لاند خپل پیغام شریک
مننه زما پیغام ټول هیوادوال ته د صحت فردی دی او زه د وزارت صحت سمې د ډاکټر یو مسلکی شخص حیثیت زما هیوادوال ته دا پیغام دی راځي چې کال کې ځان یو ځل دا امراض په مقابل کې چې انتقال نور ته زر کیږي او مصرف ډیر زیات لکه ایچ آی وی بی سی سی وی او سیفلیس په مقابل کې ځان هر کال کې شخصي او دولتي روغتون ته لاړ شو ټیسټ یو بل پیغام دا دی زما هیوادوال ته تقاضا ده چې کله داسې مریضان سره چې هغه دوامداره تبه ولري سالات ولري او ډیرې درملنې کړي نتیجې نه ورکړي په هر ولایت کې سکرینینګ لپاره ایچ آی وی مرکزونو ته معرفي کوي هلته بیټسونه وشي که خدای نه خاصه دا شخص مثبتې درملنې وړیا کیږي دریم مرحله پیغام یې خپل هیوادوال ته لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې ویل چې زه تر اوسه پورې آګاه نه وم چې زموږ مراکش ته دی په ټولو ولایتونو د افغانستان کې دا ټیسټونه کیږي او د درملنې دغه دي زه دا وایم چې دا رسنۍ تاسو موږ ټول مشترکه دا پیغام همداسې نورو هیوادوالو ته په مشوره ډکه توګه ورسوو دا به ډېر مفیدي او ذهنیتونو ته باید تغییر ورکړو
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو د ځوان فکر د نن خبرونه البته د دیونی خبرونه چې د ایچ آی وی نړیواله ورځ ته ځانګړي شوی و ډاکټر صاحب مالیار کلیمزه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ایډز ایس ٹی آی او هپاتایټس په پروګرام کې د درملنې مسول د غشان افغان ارواپو ډاکټر شرف الدین اعظمی او نور اوریدونکو هم را سره برخه اخیستل دوی ټولو ډیر زیاته مننه کور مودان چې برخه مو را سره واخیست د خبرونه هم دلته پای ته رسو. وروسته نتیجه دا شو چې ایډز ایچ آی وی د بیلا بیلو څولارو نه انتقالیږي. یوازینی لارې غیر سالمې جنسي اړیکې نه دي، بلکې نورې لارې هم شته. له دې ناروغانو سره باید ټول همکاري وکړو. تر بلې خبرونې پورې مو په لویو بخون کې سختن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.